ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
کله منور دن کو ستړی مشه د ډیو ریډیو د مخمنه خبرونه دي نن د جمعې ورځ د کال 2015 د فروری د میاشتې شلمنېټه د وخت شوې دی په پاکستان کې د ماخوتن اته افغانستان کې دیونی می ودل ته په واشنگټن ډي سي کې دي د سحر 10 بجې د خبرونه دي شروع کې یو ځل بیا د تزیرم شهزاد
او زه محمد اکرام
لمه تاسو ته هر کله وایو په ساغه تاسو په امرا ګرځو د نن ورځې تازه مهم خبرونو سره ټکو دا
پاکستانی میڈیا وای افغان طالبانو دوحه کې خپل دفتر بیا فعال کړي او دا چې طالبان د پاکستان په مرسته افغان حکومت سره اولنې خبرې اترې کوي د پاکستان خارجه دفتر وای هیواد یې تیار دی چې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د عمل ملاتړ وکړي د پاکستان د خارجه دفتر بیان دی وای
پاکستان as a neighbor has vital stakes in peace and stability in Afghanistan. We are ready to facilitate the peace process to the extent possible for Pakistan.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې د اقلیتی ډلو سره تعلق لرونکي خبريالان وایي د دوی ژوند د وخت په خطر کې دی او د قبایلی سیمونو غن شمیر مذهبي اقلیتی ډلو سره تعلق لرونکي خلکو خپل ژوند ته د خطرو لوجې سیما پرې خودو باندې مجبور شوي دي
فورس اف کنورشن دے مذہب چینج کئی یا چیزے نو غی عمدہ غواڑی چھے بس دازے پرے دے نو دا وطن والی پرے دا خو زمون وطن دے دلتا ہونگا پیدا شوی زمونگا پلا پیدا شوی نکا پیدا شوی
د یوکرین پوزوای روسپلو یاغیانو بیگاش په د یوکرین د پوزیانو پر ځایونو سو واری ډز کړی دی د دواړه غلیمو خواو ترمنځ د ډزبندۍ 15 ورځې شوې دي خو اوس هم په ځنې ځایونو کې جګړه روانه ده
کله من اردوونکو د ډیو ریډیو د مخمنه یو ساته خبری خبرونه ده تاسو ورته د واشنگټن ډي سي د سټوډیو رنې خبرې غوانه وګي سټه کې تاسو ورزل اوس وګي د سټه کو د سر یو شمیر نور مهم خبرونو تفصیلات شروع به کې زموږ همکار محمد اکرام
پاکستانی میډیا افغان طالبانو بخنه غواړم پاکستانی میډیا وای افغان طالبانو دوحه کې خپل دفتر بیا فعال کړي او دا چې طالبان د پاکستان په مرسته افغان حکومت سره اولنې خبرې اترې کوي د خبرو اترو نه خبر یو اعلی پاکستانی چارواکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډانتا د خبرو په وخت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اولنو رابطو پر ځای کېدو پخلی کړی دی چې د روان کال مارچ میاشت کې په ممکنه توګه شروع کېدونکو رسمي خبرو لپاره ایجنډا جوړه کړي اخوا د پاکستان خارجه دفتر وای افغانستان کې د جوړجاړي عمل کې مرسته کولو لپاره تیار دی د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي پاکستان غواړي د جوړجاړي عمل مشري افغانستان په خپل او کې او د هغې ذمہواری هم واخلي پرون امریکای او طالبانو په میډیا کې خبره شوې هغه رپورټونه رد کړي چې د طالبانو سره د جوړجاړي خبرې اترې پیل کیږي
کړکۍ ځپلې صوبې بلوچستان په ډکی سیمه کې د کوئلې په درنګ کې دننه د وجون کې زهریلا ګیس له کبله اووه درنګیان وژل شوي دي د سیمې د چارواکو تر مخه دیارلس درنګیان په سختو حالاتو کې هسپتال ته رسول شوي دي په درنګ کې د خطرناک ګیس له کبله ګیر اووه مړه شوي تنانو د راویستو عمل دا وخت پوره کړی شوی دی او په بلوچستان صوبه کې د کوئلې په درنګونو کې د ډېر وخت راهسې د ناقصه حفاظتي اقداماتو له کبله داسی غریبانان مزدور کارا درنګیان خپل جوندونه د لاسته ورکوي همي سمسور به په دې موضوع باندې لنډشان تفصیل وړاندې کړي
د بلوچستان د ماندنیاتو د څنګه چیف انسپکټر افتخار احمد وویل چې تیر ورځ اته درنګانو په دغه شخصي کان کې په کار باندې بوختو چې د میتین د زهرجن غازو 14 وسپله چې له سوه به د کویلې اته درنګیان هلته بندې پاتې سو بیا د دغو مزدورانو د راکښلو لپاره د یو بل کان یولس مزدور کار درنګیان دالته راغلل دوی دالته ورکښته سو چې هغه هم هلته پکې بیوښه سو چې تیره شپه ناوخته بیا دوی راوکښل او دغه ډول چې کوم اته درنګیان له مخکې هلته وو لا غوزخې د یوه مړی راکښلی وو افتخار احمد وویل
دوی سره امید دی چې
اوس موږ د کان لاره صفا کړې ده. اووه کسه دننه دي. دوی د سوات اوسېدونکي دي. د پیش پر ځای باندې موجود خلکو وویل چې د ژغورنې ډله له 15 ساعت وروسته له کوټې څخه ډېر په ځنډ باندې راورسېدله. ډیویژنل چیف ماین انسپکټر عبدالغنی وویل چې دوی د ژغورنې لپاره تکل کوي خو په وار وار باندې غر رانړېدی. د ده له خولې چې د دغه کان زیاته برخه کښېنستلې ده. تر اوس مهاله پورې یوازې حمیدالله پیژندګلوي سوې ده. دی په وژل سوو کې دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو ده.
په کراچۍ ښار کې د یو شخصي یونیورسټي اکرا یونیورسټي طالب علم د ترهګرو ډلو لخوا سزول شوی دی. د ړومبي ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د کراچۍ ښار په اختر کالونۍ کې حارس جاوید نومې د غزوان څلور روزړوند دی د ترهګرو ډلو لخوا تختول شوی و او ورباندې د زور روړې کېدو چې خپل یونیورسټي کې یو خودکشي برید وکړي. د انکار په صورت کې په حارس جاوید د ړومبي ډېر تشدد شوی دی او پس د هغې سوزول شوی دی چې دا وخت سخت ژوبل حالت کې په ځایي پتال کې پروت دی. د حارث جاوید د جیب څخه یو خط هم ترلاسه شوی دی چې پکې ترهګرو لیکلی دي چې را روان وختونو کې به هم داسې قسمه د ظلم ډک پیښې کوي که چېرته د پاکستانی ځواکونو لخوا په شمالي وزیرستان کې د فوځي اپریشن ندرول شو.
د یوکرین پوځ وایي 15 ورځې وړاندې شوې ډزبندۍ عملي کېدو باوجود روس په لبه جدای غوښتونکو بېګا د شپې د دوی په مورچو ګولهباري کړي. د یوکرین د پوځ ویان نن ویلي یاغیانو د دونیتسک ښار سره نږدې حملې زیاتې کړې دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د یوکرین د پوځ ویان ویلي تېره ورځ د ماریوپول سره نږدې هم جګړه شوې ده او یاغیانو په شیروکین کلي باندې درنې ډزې کړې دي. ماریوپول په ختیځ یوکرین کې مهم بندر دی چېرته چې تېر کال سخته جګړه شوې وه او د دغې جګړې نه وروسته بیا د یوکرین عسکرو د دغه ښار کنټرول ترلاسه کړی و. تېره ورځ بیا د یوکرین، روس، فرانس او جرمني مشرانو ژمنه کړې ده چې په ختیځ یوکرین کې شوې د ډزبندۍ لوزنامې مرسته به کوي. د دغه هیوادونو مشرانو چې د ډزبندۍ په لوزنامه باندې خبرې اترې کړې وې په تازه جګړه افغان ودله او په دوانو ډلو یې غک کړی چې د ډزبندۍ پاسداري دی وکړي. په ډیبالسیف کې بیا د ډزبندۍ نه پس شروع شوې جګړې وروسته یاغیانو د یوکرین په عسکرو د کامیابۍ یا ګټو دعوه کړې ده. په یاغیانو کې ځینې د کوساک جنګیالي هم دي چا چې تېره ورځ د ډیبالسیف نه د یوکرینی عسکرو د وتو جشن هم منځلې. په داسې حال چې د یوکرین عسکرو ویلي د دوی 144 عسکر وژل شوي. د یوکرین چارواکو ویلي چې د دوی 97 عسکر یاغیانو نیولې دي. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو 2 ورځې وړاندې په شرقي یوکرین کې د ډزبندۍ لوزنامې عملي کولو لپاره د نړیوال امن ساتونکو ځواکونو یا پولیسو د رابللو غوښتنه کړې وه. خو د ناټو د اروپا کمانډر جنرال فیلپ بیا ویلي چې زنه ګڼم چې د ډزبندۍ لوزنامه شروع شوې ده. د هغه په وینا هغه وایي چې دغه لوزنامه تش په خبرو کې ده او په ځمکه باندې داسې هیڅ هم په نظر نه راځي. غربي هیوادونه پر استور لګي چې په شرقي یوکرین کې یاغیانو له وسله ورکوي او د دوی نیخ په نیغه مرسته کوي. خو روس دغه تورونه ردی او وایي د یوکرین په جګړه کې نیخ په نیغه څه لاس نه لري.
د امریکې یو اعلی پوځي کمانډر وایي عراق او کورد وسلوال د اپریل یا مئی میاشت کې د دولت اسلامي خلاف عملیاتو پلان لري چې د دغه تندربه ډلې نه د موسل ښار بیرته واخلي. د امریکې مرکزي کمان چارواکي ویلي 25 عراقي ځواکونه به په عملیاتو کې برخه اخلي.
د امریکا او ترکیې ترمنځ یو معاهده لاسلیک شوې ده چې تر مخه به یې د شام منځرو یا جنګیالو ته جدیده وسله او دې سره سره جنګي تربیه ورکول کیږي چې د اسلامي ریاست ترهګرې ډلې داعش پر ضد په ښه توګه باندې جنګ وکړي شي. دغه لوزنامه 13 ورځ د امریکا د سفارتکار او د ترکیې د خارجه وزیر فریدون ترمنځ لاسلیک کړل شوې ده او په لومړي پړاو کې به 15,000 شامی مینځرو یا جنګیالو ته د امریکا لخوا دغه جنګي تربیه ورکول کیږي.
د لیبیا چارواکي وایي د ملک شمال ختیځه برخه کې د موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په درزونو نور ژوبل شوي دي. د قوبا په ښار کې د یو امنیتي ودانۍ سره نږدې پټرول پمپ کې شوې دغه حمله کې یو شمېر چاودنې شوي.
او په سومالیا کې د الشباب ترهګر ډلې لخوا په سرخار موغادیشو کې د یو ځان د ځایي هوټل بهر په ګاډي کې نصب کړی شوی بمی چودنو په مهال د مرګ جوبلو تصدیق شوی رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. خو دغه پیښې روس امنیتي چارواکو ترهګرو ترمنځ سخت جګړه شوی.
جرمني د قرضو لاندې ډوب یونان کې قرضو کې د شپږو میاشتو توسیع درخواست رد کړی دی. خو اتل وروسته ویلي نوي ټاکل شوي وزیر اعظم الکسس سیپراس د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره د مالي بحران په حق له په ټلیفون تعمیري خبرې کړې دي.
برطانیه د بالستیک سمندر په غاړه جوړ هیوادونو د پاره روس یو لوی امنیتي خطر ګرځولې دی، ځکه چې دغه هیوادونه اوس د ناټو برخه هم جوړ شوې دي. د برطانیه دفاعي وزیر مایکل فالون د زیارت پورز د ویلې دي چې روس دا وخت په حقیقي مانو کې د یورپي هیوادونو د پاره د امنیت په سر خطرناک شوې دی، چې په کې لوی خطر د بالستیک په سمندر آباد هیوادونه دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم مو اوریدل، پاکستانی میډیا وای افغان طالبانو دوحه کې خپل دفتر بیا فعال کړی دی، او دا چې طالبان د پاکستان په مرسته افغان حکومت سره اولنۍ خبرې اترې کوي، دا په داسې حال چې هم پرون امریکایي او طالبانو په میډیا کې خبرې شوې، هغه رپورټونه رد کړو چې د طالبانو سره د جوړجاړي خبرې اترې پیل کیږي. افغانان د پاکستان خارجه دفتر وای افغانستان کې د جوړجاړي عمل کې مرسته کولو لپاره تیار دی. د خارجه دفتر ویان دی اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي پاکستان غواړي د جوړجاړي عمل مشري افغانستان په خپل وکړي. رپورټ پی د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه پیر راکوي.
اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم یو ځل بیا په افغانستان کې امن او استحکام د پاکستان لپاره اهم وګرځوو او وی ویل چې باور لري چې افغان حکومت په کار دی خپل په هیواد کې د روغې جوړې د عمل مشري وکړي چې د افغانانو د خوشي تر مخه وي.
And stability in Afghanistan, prosperity of Afghanistan, is ready to provide whatever assistance we can. We are ready to facilitate the peace process to the extent possible for Pakistan.
پاکستان چې یو ګاونډي هیواد دی، د روغې جوړې په دغه عمل کې د هر قسمه مرستې کولو لپاره تیار دی. د دې دغه بیان د بهر ملکي خبري آژانس رایټرز هغه رپورټ پر دې عمل کې مخې ته راغلو چې پکې د یو مشر پاکستانی فوجي او سفارتي چارواکي له خولې ویل سوي وو چې افغان طالبانو د پاکستان فوج په ذریعه امن مذاکرات به شروع کولو اراده څرګنده کړې ده. دغه رپورټ د پاکستان فوج هم نه رد کړی او په دې اړه د پاکستان فوج له اړخه یو جاري سوي بیان کې ویل سوي وو چې پاکستان همیشه په افغانستان کې د امن لپاره د روغې جوړې ملاتړ کوي، او دا چې دغه روغې جوړې عمل په افغانستان کې امن او استحکام راوستو کې مرسته کوي. بهر ملکی رپورټ دا هم وایي چې دغه خبرو په اړه د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د رواني میاشتې د افغانستان په سفر کې افغان صدر اشرف غنی ته ویل سوي چې طالبان پر روان مارچ کې د خبرو هیله مند دي. خو دغه رپورټونه نه یوازې د امریکا بلکې د افغان طالبانو له اړخه هم رد کړی سوي دي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا سره د امن مذاکراتو په اړه مطبوعاتي رپورټونه بې بنیاده ګرځولي دي او ویلي دي چې د امریکا په افغانستان کې تر موجودګۍ دا خبرې نسي کېدی. بل پلو ته د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د امریکا د نېشنل سکیورټي کونسل ویان دي ویلي دي چې امریکا په اوسني وخت کې په دوحه کې د طالبانو سره د خبرو څه پروګرام نه لري. د ویان څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنې کېدو په اړه چې کله پوښتنه وسوه نو دوی وویل چې په تیرو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکتر افغانستان ته د سفر په مهال دا پریکړه سوې ده چې د افغانستان څخه به یوه ډله د افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنې کېدو د طریقې کار ټاکلو لپاره د پاکستان سفر کوي. ویان دی زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان حکومت او د یو این ایچ سی آر سره کېدونکې د لوزنامې تر مخه کډوال خپل هیواد ته د ستنې کېدو لپاره د روان کال پای ټاکل شوی دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. په داسې حال چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یا اولنۍ رابطو رپورټونه راځي، که څه هم طالبانو پرون د میډیا ځینې رپورټونه رد کړو چې ګینې په دوحه کې به خبرې اترې کیږي. د افغانستان صدر اشرف غنی چې د کلنه په واک کې راغلی دی د گاونډي هیوادونو یو شمیر دورې یې هم کړي د طالبانو سره خبرو اترو لپاره هم تیار دی. خو څېړونکي څه وایي چې د طالبانو سره د خبرو اترو په راتلونکي کې امکانات څومره دي، څومره به په افغانستان کې د دې وروستو امن راشي، او که چېرې د طالبانو سره خبرې اترې کېږي نو په افغانستان کې به د ښځو د حقونو او د بشري حقونو بیا څومره لحاظ او خیال ساتل کېږي؟ یو رپورټ پی د افغانستان نه زمونږه خبريال کمال سرات راکوي.
دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت رامنځته شو، ورسره جوخت د سولې په خبرو کې هم یو څه تیزوالی راغی، او په دې اړوند یې د نړۍ یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، چین او پاکستان ته سفرونه هم وکړل تر څو د دغو هیوادونو په همکارۍ سره په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي، چې په ترڅ کې یې اړوند هیوادونو هم ورسره ژمنې وکړې. خو د پاکستان د فوز او د دې هیواد د ایس آی یا د پاکستان د استخباراتو مشر چې یا بل ورځ افغانستان ته راغلی ول، هغوی افغان جمهور رئیس سره ژمنې وکړي چې هڅه به وکړي چې طالبان د سولې خبرو دپاره وهڅوي. دغو خبرو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ بحثونه رامنځته کړل او د خلکو د مجلس خبره هم ګرځېدلې ده. خو اوس پوښتنه دلته دی چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې د سولې د خبرو دپاره د پاکستان رول مهم دی؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو لشنون کې خالد سعادت نه وکړه. د وویل چې له طالبانو سره د پاکستان پخوانیو اړیکو ته په کتو سره پاکستان په افغانستان کې د سولې په اړه مثبت رول لوبولی شي. له خالد سعادت نه مې دا پوښتنه هم وکړه چې د کومو لارو پاکستان کولای شي او څنګه کولای شي چې له افغانستان سره د سولې پاړوند همکاري وکړي. د نورو لارو تر څنګ یوه لار دا هم په ګوته کړه چې هغه طالب بندیان چې اوس په پاکستان کې بندیان دي، هغوی د هم پاکستان د سولې د خبرو دپاره وهڅوي او بیا دې خلاص کړي تر څو دوی هم د سولې دپاره کار وکړي. خو دا چې د پاکستان تر څنګ په سیمه او نړۍ کې نور کوم اړخونه دي چې د سولې دپاره مؤثر تمامېدای شي، دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له بل کرپو محمد اسحاق اتمر نه وکړه. د زیاته کړه چې د افغانستان په جګړه کې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه لاس لري او باید د جنگ په ختمولو کې دوی هم دخیل وي. د دې په خبره کنه سوله به دوامداره نه وي. که څه هم په افغانستان کې ډیر خلک د سولې وروستو او د پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو و همکارۍ ته خوشبینه دي، خو په افغانستان کې یوه بله ډله خلک میرمنې بیا له حکومت نه غواړي چې کله طالبانو سره خبرې کوي باید په داسې معیارونو خبرې ورسره وکړي د دوی په خبره چې د دوی حقونه تر پښو لاندې نه شي. ارزو چې د میرمنو د مدني ټولنې فعاله ده د طالبانو واکمنۍ و هغو وختونو ته چې دوی میرمنې ښوونځیو او دفترونو ته نه پرېښودې هغې ته په اشارې سره وایي چې له دوی سره د خبرې په پوره احتیاط سره وشي. خو د سیاسي چارو د کارپوهانو او د مدني ټولنو د فعالانو سراسره آخوا بیا یو بل عام وګړی 30 کلن احمد منیر بیا وایي چې دوی نور هیڅ نه غواړي او دواړو ډلو نه غواړي چې د سولې خبرې دې سره وکړي تر څو دوی هم په آرامۍ کې ژوند تیر کړي. د زیاتوي چې که په افغانستان کې سوله او امن راشي د افغانستان د خلکو اقتصاد به هم ښه شي.
اخلانه او خیرانه او په احتیاط سره په مخ لاړ شي، په دې تخریش نه شي،
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ګنګوسي په داسې مهال کې یو ځل بیا ګرم شوي دي چې اخوا نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورسوه او اوس د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونه پر مخ بیایي. د طالبانو یو شرط هم دا و چې باید له افغانستان نه نړیوال ځواکونه ووځي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
لمن اوریدونکو، د پاکستان خارجم او وزیر چودھری انسان یو ځل بیا میډیا سره د پاکستان او افغانستان ګاونډي هیوادونو خپل ترمنځ تعلقاتو باندې خبرې کړې دي. ویلي دي چې په نيزو کې دغه تعلقات ډېر ښه شوي دي، ځکه چې د دواړو هیوادونو یو شمیر ستر چارواکي هم په نيزو کې د یو بل هیوادونو په سفر باندې ورغلي دي. او دغه سفر په مهال چې څومره هم د تعلقاتو ښه کولو په سر باندې خبرې شوې دي، دغې له کبله دا وخت تعلقات ډېر مثبت توګه باندې مخ پر وړاندې روان دي. تفصیل صدر ریاض حسین مهتر باندې کوي د رپورټ کې.
په واشنگټن کې د درې ورځنی ترهګرۍ په نړیوالې غونډې نه وروسته د داخله چارو وزیر د دې خبرې هم تصدیق کړې دي چې وړاندې د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلقات دومره ښه نه وو څومره چې یو څه پرمختیا کړې ده. ماهرین وایي چې د دواړو ملکونو په منځ کې ښې اړیکې نه یوازې د وخت ضرورت دی، بلکې دې سره به په سیمه کې مثبت نتیجې هم رابرسېره شي. په خیبر پښتونخوا کې د هایکورټ وکیل فهیم ولی ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي اگر چې پاکستان ډېر وروسته دغه سوچ وکړو خو بیا هم د دې بخې نتیجې را سرګندې شي.
کوم چې تعلقات زمانو نه روان دي افغانستان سره، که په یو طرف ته بیا هم پاکستان ته په هر صورت کې افغانستان چې دی دا د دې لارې دا د دې کوریډور دی، په دې باندې به مونږ نور ورډ سره اټیچ کیږو، ځکه چې میکسیمم دنیا د افغانستان نه بیرته پرته ده. کار دا دی چې مونږ دغه ځای هر حساب سره خطر ته سونو ګورې. چودري نثار سټیټمنټ خبره ده، زما خیال دی بیټر لیټ دن نیور، دا هم ډېره ښه خبره ده چې اوس دی دا ریالایز، کم از کم چې دی دا ریالایز کو چې دی هلته ایسټ پنجاب او ویسټ پنجاب چې کوم زاړو هغه زی او د کبډي میچونه لو د دې ډېر پوزېټیو اثرات دي زموږ دواړو ملکونو.
ماهرین وایي چې د پاکستان او افغانستان په میاس کې د وړاندې نه خې اړیکو ته پام نه دی ګرځولې شوی او دواړه هیوادونه په یو بل باندې وخت په وخت د ترهګرې تورونه لګوي. د سیړونو تر مخه د افغانستان حکومت په پاکستان باندې د افغانستان دننه د ګوتو وهلو تورونه لګوي. د حامد کرزی په حکومت کې په ښکاره توګه داسې بیانونه مخې ته راغلي وو چې پکې په پاکستان باندې ترهګرو په خصوصي توګه حقانی ډلې ته د مرستو او پناه ورکولو تورونه لګیدلي وو، خو پاکستان د دې نه انکار کړی وو. د پاکستان حکومت وینا وه چې په مشرقي پوله باندې پروت هندوستان په افغانستان کې د پاکستان په ضد فعالیتونه کوي، خو اوس په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی او په پاکستان کې د نوي پوځي جنرالانو د راتګ نو وروسته د دواړو هیوادونو په میاس کې اړیکو ته وده ورکړې شوې ده. سمود وړاندې د ډاکټر اشرف غنی گاونډي هیواد چین ته تګ او بیا وروسته د پاکستان د دورې په نتیجه کې دغه تعلقاتو کې مثبت بدلون راغلی دی. د پاکستان د پوځي او استخباراتي جنرالانو افغانستان ته دوري او د هغوی دغه بیانونه چې پاکستان د حقانی ډلې په شمول د ټولو ترهګرو په ضد عملیات کوي او دا چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي، نو وروسته په اعتماد سازی کې زیاتوالی راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې نوموړی خبریال مشتاق یوسف زید ډیوه رادیو سره د خبرو په مهال وایي چې په سیمه کې د امن او امان د پردې کولو لپاره د دواړو هیوادونو په منځ کې د ښې اړیکو ډېر ضرورت دی.
پاکستان او افغانستان افغانستان کے ڈیر زیاد جنگون و شو پاکستان سرحدی علاقے دی بنی کمزی شوی دی اور سرحدی تنازعات تھی اور بیا ٹکل ادا حامد کرزی حکومت راغ نو بیا پاکستان مان نے مدانی اس گیلے چھ دل تک جبینو پاکستان جنگ یلی رازی ری زینا پاتے کے دو پاکستان کی دی حکومت راغ نے دے ڈاکٹر اشرف غنی نے دے دے شخڑے دے حقیقت خبر دے جدا شخڑ بالکی کی سنگا سر سے اچھی نے دے لمبی چنتا لالا بیا پاکستان تلا رہے دا دیر خط ڈیولپمنٹ تھی دا دے خو پیش رفت تھی اور دا افغانستان او پاکستان امن دی دا د خپل په اړه ډیر ضروری دی.
یاد دی چې د پاکستان حکومت دا هم هڅه کوي چې په افغانستان کې حکومت او وسلوال په یو میز باندې کینوي او د دواړو په میاس کې مذاکرات کامیاب کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
په کراچۍ ښار کې حارث جاوید نومې طالب علم چې د کراچۍ د اکرا یونیورسټي زده کوونکی دی، سروج روان دی د ترهګرو ډلو لخوا تختول شوی وو چې ور باندې د یو خودکش برید دغه هڅه کېده. د انکار په صورت کې په حارث جاوید لومړی ډېر زیات تشدد شوی دی او پس هغه دوی سوځول شوی دی ډېر په بېدردۍ سره، او دا وخت سخت جوبل حالت کې په اسپیټال کې دی. دغه پیښه شاته الټونه سو دغه پیښه نور تفصيلات سو پر واستې خبرونه کې زمونږ خبريال فضل عزیز مونږ ته راکړی دی. دا وخت تاسو ته بیان نه کوم
دغه کم الگ چې دی د کراچۍ دا شخصي یونیورسيټي د اقرا یونیورسيټي نومېږي. دا الگ د دې طالب علم دی حارث جاوید نومېږي او د شپږ شکاله عمر دی. کم د پولیس رپورټ چې دی د پرون ملو شوې دی په سوزیدلې حالت کې د کراچۍ د ډیفنس کم خوندي سیمه چې دا د سره نږدې اختر کالونی کې چې دی بیا روښتون ته وړل شوې دی د تور چول شوې او دی بیا دغلط ورزول شوې دی او د کراچۍ کوم د سوزیدلو مریضانو یا ناروغانو لپاره کوم وار چي دغه ډاکټرانو وی چې د 15 یا د 10% نه زیات وجود در سوزیدلې او دا نور بچ دي. بیا د ولې سوزیدلې دي یا دا کوم ځای کې دا پیخه د ریپیخ نو یت سره دي لټ سره پولیس وای چې د تیر ګول پورز باندې د یونیورسيټي د یونیورسيټي چې په کورنګي روډ باندې دا د دینه د دې سره د دې د خوانه پورته کړی شوی او بیا د پرون چې د کوم د دې غردول شوې دي د مندل شوې دي د دې سره یو پرچی هم ملو شوې ده. دغه پرچی چې په لاس لیکل شوې ده په دې باندې صرف دو جملې لیکل شوې دي. په دې باندې دغه لیکل پیدا سي دي چې کدغه پوزي اپریشن بند نه کړو نو موږ تاسو هر طالب علم هم دغه رنګ سوزو. خو په دې پرچی باندې د کمې ډلې یا د کم تنظیم نوم په نه دی لیکل شوې. بیا پولیس هم دا خبره کوي چې موږ تر اوسه دا پخله نشو کولای چې آیا دا د طرح غریبه کیدا یا دا د ذاتی د ځکه ذاتی دښمنۍ نه په ذاتی دښمنۍ په ترس کې دا چا پورته کړی دی دا تختول شوی دی. خو د دې ترڅنګ سرچینی دا هم وی چې کم د پولیس سرچینی چې دی د دې الګ فلار چې دی هغه په د پاکستان په هوایي ځواکونو کې کنټریکټر دی او د دې الګ تعلق چې دی د دې کورنۍ تعلق د کشمیر سره دی. نو تر اوسه پورې خو ایران پولیس د دې پخله نه کوي چې آیا دا طرح غری په خدا او کنه دا ذاتی دښمنۍ د هغه چې موږ د دې عربانې پلټنې کوو او په دغه الګ سره چې کم دغه یو پرچی ملو شم دا نو هم په دې باندې به ویل کیږي چې دته د کوم طرحګر تنظیمونو لخوا دا پورته کړی شوی دی یا څه شوی دی. خو په دې پرچی باندې دا پرچی چې دا د پلاس لیکل شوی دا د وړه پرچی د ګلابي رنگ کې دا د دې نمک کې رم زبط اوریدونکو ته یاد کما په کراچۍ کې سور زیوړان دی په ګوشنې بال سم کې یو سکول باندې سکول مخې ته لاسيب بم مشتل شو دغه مخې ته هم په پرچی غول زور شوی دی دغه په سکول مخې ته دغه لاسي بم مشتو سره پخې کې هم یو پرچی وا هغه په ګلابي رنگ کې وا یو په شین رنگ کې وا. خو پخې چې کوم لیکلو پخې باندې هم د کوم تنظیم نوم نو لیکل شوی خو دا غي لیکل چې وا هغه په کمپیوټر باندې لیکل شوی او مطلب کمپوز شوی پرنټ شوی خو د دې الګ سره چې کوم
د لاسي
لیکل شوی او د سره ورزول شوی او دغه دوه جملې په لیکل شوی چې په وزي اپریشن دی بند کړی شي کنه موږ بس تاسو هر طالب علم هم دغه رنگ سوزو. خو پولیس وایي چې موږ د دې پیخي کړه تحقیقات یا د دې نویت یا د دې علت چې هغه چې تفتیش شي د پلاتنې وشي دا غي روسو معلوم شي.
سمه ده فضل عزیز یو بل پښتنه مې دا کوله دا د یونیورسيټي طالب علم دی په کراچۍ ښار کې چې داسې قسمه واقع وسره مخه تراغله ده ډیره زیاته د خفغان د غپي خدا د تر هغرو ډلو پرځ چې پکې داعش القاعده هم دغه شندې تحریک طالبان پاکستان یو شمېر نور طالبانو دغه ډلې دی په دغه سیمه کې په نوې کول کې په طالب علمانو کې سر رائے سر رویہ دا د دغه ډلو پر ضد باندې د دې داسې قسمه د ظالمانه پی خروستو سر رد عمل تاسو لیدل دي.
ارم په دکمه تازه پیښه چې رامنځته شوې ده د دین وړاندې هم دلته په ځای مطبوعاتو باندې دلته په مختلفو تنظیمونو خبرونه خپاره شوې دي لکه دلته په دې ورستیو کې د کراچۍ په مختلفو علاقو کې د داعش کوم ډله چې دا غي د لیکل یا وال چاکینګ هم دي دلته شوې دلته بیا په مختلفو علاقو کې د القاعده یا د طالبانو په حواله باندې مختلف خبرونه راغلي دي. خو حکومت یا کم چارواکي چې دي هغه بیا د دې خبرې تل رد کړي دي چې نه دلته ولچاکینګ کیږي دا د یری د یری تخې د پاره کیږي او دلته کم د دې خلکو خو وجود نشته لري. بیا ایرم په تیر لګمو د وړاندې د کراچۍ یونیورسيټي کې هم دسي خبر مخې ته راغله و چې دلته د القاعده سره په تړاو باندې دا وي سره اړیکو ساتلو باندې سکسان نیول شوی ستالې بیلمان یا یو استاد هم نیول شوی دی.
بیا
په ځینې مطبوعاتو باندې دا خبر راغله خو هغه خبر بیا کوم پخله ونه شو. نو په کراچۍ کې دغه رنګ وخت مخ باندې داسې قسم خبرونه خو مخې ته راځي چې دلته د مختلفو تنظیمونو سره د کم توندار تنظیمونو چې دي یا وسلوال تنظیمونو چې دي دغه سره په تړاو باندې بیا پولیس او نور کم قانون نافذونکي ادارې چې دي دابې کوي چې د دې سره په تړاو باندې یو کس ونیول شو دوه کس ونیول شو خو د دې خلکو د موجودګۍ یا دلته د کم فعالیتونه چې دي یا د دې هلې ځلې چې دي په دې حواله باندې تر اوسه پورې کم پولیس یا نور قانون نافذونکي ادارې د حکومت کم چارواکي چې هغه پخلې نه کوي چې دغه دلو دلته فعالیت موجود دي یا دلته دی وجود لري.
ډیره مننه ته کو دغه پیښه په اړه باندې که نور څه قسمه معلومات موږ ته پکاري تاسو له بیا تکلیف درکو مننه.
ډیره مننه بني.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
د ډیور ریډیو د اوسه تر روانې خبری خپرونې بلې برخې کې یو ځل بیا ستاسو پام را ګرځور تازه مهمو خبرونو سره ټکو ته.
پاکستانی میډیا وایي افغان طالبانو دوحا کې خپل دفتر بیا فعال کړی او دا چې طالبان د پاکستان په مرسته افغان حکومت سره اولنۍ خبرې اترې کوي. اخوا د پاکستان خارجه دفتر وایي هیواد یې تیار دی چې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د عمل ملاتړ وکړي.
Pakistan as a neighbor has vital stakes in peace and stability in Afghanistan. We are ready to facilitate the peace process to the extent possible for Pakistan.
د پاکستان بلوچستان صوبې کې د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي خبري اعلان وایي د دوی ژوند د وخت په خطر کې دی او د قبایلي سیمو نه ګڼ شمېر مذهبي اقلیتي ډلې خپل ژوند ته د خطرو له وجې د سیمې پر خودو باندې مجبوره شوې دي.
فورس اف کنورشن دی مذهب چینج کوي یا چیزې نو غي عمدغه غواړي چې بس دا ځای پرې دی نو دا وطن ولې پرې دا خو زموږ وطن دی دلته موږ پیدا شوي زموږ پلار پیدا شوی نیکه پیدا شوی.
د یوکرین پوز وایروس په لبه یاغیانو بیګاش په د یوکرین د پوزیانو په ځایونو سو واری ډزې کړې دي. د دواړه غلیمو خواو ترمنځ د ډزبندۍ 15 ورځې شوي خو اوس هم په ځینې ځایونو کې جګړه روانه ده.
د خو سرټ کې اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
پاکستانی میډیا وایي افغان طالبانو دوحا کې خپل دفتر بیا فعال کړی دی او دا چې طالبان د پاکستان په مرسته افغان حکومت سره اولنۍ خبرې اترې کوي. یو اعلی پاکستانی چارواکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان ته د خبرو په وخت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اولنو رابطو به حال کېدو پخلی کړی دی چې د روان کال مارچ میاشت کې په ممکنه توګه شروع کېدونکو رسمي خبرو لپاره ایجنډا جوړه کړي. اخوا د پاکستان خارجه دفتر وای افغانستان کې د جوړجاړي عمل کې مرسته کولو لپاره تیار دی. د خارجه دفتر بیان دی تسنیم اسلم اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي پاکستان غواړي د جوړجاړي عمل مشري افغانستان په خپل وکي. پرون امریکای او طالبانو په میډیا کې خبرې شوه هغه رپورټونه رد کړو چې د طالبانو سره د جوړجاړي خبرې اترې پیل کیږي.
کرکې زبلی صوبا بلوچستان کې د کوئلې په یو درنګ کې دننه وجون کې زهریلا ګیس لکبل او درنګیان وجل شوې دي. د سیمې نه چارواکو تر مخه ډیر لږ درنګیان په سخت جوبل حالت کې هسپتال ته رسول شوې دي. او اخوا په کراچۍ ښار کې د یو شخصي یونیورسيټي طالب علم د ترهګرو لخوا سزول شوې دي. د ډومبي ترلاسه شوې معلوماتو تر مخه د کراچۍ ښار په اختر کالونه کې حارث جاوید نومې د غزوان سلور وزړوان دی ترهګرو ډلو لخوا تختول شوی وو او ور باندې د زور روړې کې دوه چی خپل یونیورسيټي کې یو خودکش بریدو کې د حارث جاوید لخوا د خودکش برید څخه د انکار کولو په صورت کې ډومبه په ډیر زیات تشدد شوی د پس زغې سزول شوی چې دا وخت سخت جوبل حالت کې ځایي هسپتال کې دی. د هاري جاوید د جیب نه د ترهګرو لخوا یو خط هم ترلاسه شوی چې پکې ویلي شوی چې روانو وختونو کې به هم داسې پیښې کوي که چېرته په شمالي وزیرستان کې د غفوزي اپریشن اوندرول شو.
د یوکرین پوز وایي 15 ورځې وړاندې شوې ډزبندۍ عملي کېدو باوجود روس په لبه جدای غوښتونکو بیګا د شپې د دوی په مورشو ګولباري کړي. د یوکرین د پوځ ویان نن ویلي یاغیانو د دونیتس ښار سره نږدې حمله زیاتې کړې دي.
د امریکا او ترکیې ترمنځ یو معاهده لاسلیک شوې ده چې تر مخه به یې د شام منصرو یا جنګیالو ډلو ته جدید وسله او جنګي تربیه ورکول کیږي چې د داعش اسلامي ترهګرۍ ډلې پر ضد په ښه توګه باندې جنګ وکړي شي. په لومړي پړاو کې به 5000 شامي منصرو یا جنګیالو ته د امریکا لخوا دغه جنګي تربیه ورکول کیږي.
د د امریکای والا پوزي کمانډر ویلي عراق او کورد وسلوال د اپریل یا مئی میاشت کې د دولت اسلامي خلاف عملیاتو پلان لري چې دغه تندربه ډلې نه د موصل ښار بیرته واخلي. امریکای مرکزي کمان چارواکي ویلي 25 سره عراقي ځواکونه به په عملیاتو کې برخه اخلي.
او په سومالیا کې د الشباب تر هغه ډلې لخوا په سرخر مغادیشو کې د یو ځایي هوټل بهر شوی بمی چودنې وروسته د ترهګرو او د امنیتي ځواکونو سخته جګړه شوې ده. تر دې دمه په دغه بمی چودنو کې د جو بلتنانو په اړه باندې سرپوټونه مخې ته نه دی راغلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په پاکستان کې د ډېر وخت راهسي اقلیتی ډلې د ترهګرو ډلو لخوا په نخ دي. کله په شیعه مسلمانانو باندې د غبریدونه کیږي، نو کله د عیسائی برادر سره تعلق لرونکو، کله سکان په پاکستان کې په نخ کیږي. د هندو مذهب سره تعلق لرونکو جنې کې هم سوسواری په زور تختول شوې دي، مسلمانې کړې شوې دي، او بیا وسره په زور ودونه هم شوې دي. یو ځل بیا د پاکستان بلوچستان صوبه کې د اقلیتی ډلو سره تعلق لرونکو دغه خبر اعلان وای چې دا وخت د ژوند د خطرو سره مخ دي. د ترهګرو ډلو لخوا دوی ته دړکې ورکړې شوې دي، او همدغه وجه ده چې یو شمېر دغه مذهبي ډلو سره تعلق لرونکو خلکو د خطرو له کبله د سیمې پرېښودو دغه فیصله هم کړې ده. نعمت الله سرحدي به تاسو ته په دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت د ستر ښار کوټي د مطبوعاتو په مرکز کې کارکونکي د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي خبريالانو سعودي ته د یو غیر معروف پیدایین اسلام په نامه سازمان لخوا د دړکې ورکول سوي خط ملاوېدو پس سیو طرف ته حکومتي ادارو ودې ته تاپوس ورکولو دپاره د اقداماتو اخیستلو کندانې ورکړې ده. خو دغه د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي خبريالان وایي په بلوچستان ایالت کې رواني ګډوډۍ له وجې دوی د مخکې څخه د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو، خو اوس ودې ته دغه د دړکو ډک کاغذي پاڼه رسېدلې ده. د دوی ژوند نور تریخ شوی دی. دغه د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي خبريالانو کې یو مصاب پرمان هم شامل دي چې د مختلفو بهرنۍ خبری رسنیو لپاره د فوټوګرافر په هیڅ کار کوي. د وډیو ریډیو ته وویل
ټوټل ممبران کی تعداد 120
په مرکز کې یو سوشل ممبرانو کې دلته د 25 خبريالان کار کوي چې ودی ته د دړکور کول کې دوه پاس دوی دا وخت د خو په حال کې ژوند او کار کوي. د سیمې د پلوس لورته په چارواکي د دوی د مطبوعاتو د مرکز او مشر ته دغه کیندانی ورکړل چې دوی تاسو بکیږي. خو درې ورځې تیرې سوې دي، هیڅ قسم اقدامات نه لیدل کیږي. دوی څو کې بس د ویر په حال کې دي.
خوف کی حالت میں کام تو کرنا پڑ رہا ہے، یہ ہے کہ مطلب بس کر رہے ہیں.
خود مطبوعاتو د مرکز مشر رضا ورامان وډیو ریډیو ته وویل چې دغه خط ودی ته رسیدو بعد د حکومت لخوا د سارنی په لړ کې کم اقدامات اخستلو وادي د دوی سره وسوي، هغه نه دی پرسوي. د خپل توان پوری دوی د سارنی اقدامات اخستی دي.
پولیس کے جو یہاں کے سی سی پی او کوئٹہ وہ بھی یہاں آئے تھے، انہوں نے کہا
دا پلوسو سی سی پی او دل تراغلے دا تاپوز اکندانی راکل وہاں یوازی اکندانی ثابت اسوا. دا سیکیورٹی اقدامات دوی پخپل آخست دی کم سی دا عیسائی ورولی سر تعلق لرون کی خبریالانو وہاگو تا چیز دڑکی ورکول سیوی دی. دوی دو شلو سخت تر پینزو جوش کلو پوری دل تا کار کبی و دوی تخپل مرگرو تسلی ورکڑی دا بس دوی پا داغ حال کی جوین چرولو بانی مجبور دی.
جب انہیں دوسرے دوستوں نے حوصلہ دیا تو وہ اب بھی اپنا ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں فیلڈ میں.
په دې لړ کې چې کله د کوټي پولیسو سی سی پی او رزاق چې مسره ډیو ریډیو د پښتلو هڅې وکړي، خو د هغه ګرځنده ټلیفون شمیره جواب نه وایي ځکه چې د سره رابطه نه وسوه. خو د بلوچستان ایالت په دغه کړکېچنه وځي کې چې عام خلک څومره ویرې محسوسوي، دغه رنګه د سیمې خبريالان هم د مختلفو توندلارو ډلو بیتون خوشوونکو ډلو او د حکومتي استخباراتي دارو لخوا د خپلې مرزي خبرو نشرولو دپاره د دباو لاندې راوستلو هڅې کوي او دوی ته دړکې ورکوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
در وائس آف امریکا ډیبر ریډیو دے زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنه غبان دی او ری د نعمت الله سرحدی رپورت تاسو واوریدو. زو خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم مذهبي اقلیتی ډلې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. د دغه ډلو غړي وای چې دوی ته هر وخت دړکې ملاویږي که څه هم دوی په دغه سیمه کې پیدا شوي دي، لوی شوي دي او کاروبارونه کوي، او ډیر کاروبارونه خو اوس داسې دي چې دوی یې په پرېښودو باندې مجبور شوي دي. د دوی سره په پېښور کې د ډیوې رادیو خبریالې سادیا قاسم شاه خبرې کړي.
جی زمانم رادیش سنگھ ٹونی دے ز چیئرمین ایم پاکستان سکھ یوتھ کونسل. نو اوس یو خو زمونږ دلته چې کوم دی نو یو خو دغه دی چې کوم دا بلس می دی که نه زمونږ خو دلته کے پی کے کې نشته، خو دا مونږ ګورو چې دا پنجاب طرف ته ډېر دی او زمونږ دا ولی نشته. د دې مطلب هم دغه دی چې زمونږ دلته یو بس ډېر ښه بھائی چارا وه، خو دا چې آفټر دا چې کوم وارو رشیا سره تھا کنه دی جنگ نه پس ملکی حالات او د فاٹا کې زمونږ ډېر زیات حالات ګډوډ شو. چې کوم دا زمونږ نور خلق راغلل هغه ډیر زیات یو بل سره وکړو، یعنې دنه پہلا نوې دي کاروبار تم نه پری دي اس سه تم نه پری دي. دا سکھ کمیونټی کوم نه کپڑے کاروبار کولو جنرل سٹورز پکول نو دې کاروبار کې ډیر زیات نو اوس چې کوم دی نو سکھ کمیونٹی صرف اور صرف چې کوم خپل یو خاندانی حکمت چې کوم بزنس ہو صرف هغه ته پاتې شوی دي اور هغه نه علاوه غریبی سم نشي کوله. نو هغه کې چرتا چې کوم دی نو سکھ کسان هغه کې هم تنگي نو اوس مونږ خو حکومت هم دغه خواسته چې هغه دې لپاره مونږ ته هیلپ کی نشته. خو فورس آف کنورشن دی چې مذہب چینج کوي زمونږ مذہب ترا شي اور یا چې نو هغه هم دغه غواړي چې بس دازې پرې دی. نو دا وطن ولی پر دا خو زمون وطن دی، دلته مونږه پیدا شوی زمونږه پلار پیدا شوی نیکه پیدا شوی مونږه په خوا دنیا خلک ټیم نه دلته پاتې کیږو.
زمانم بابا جی گرپال سنگھ دے اوز دلتا دے پیخور اسے دون کے ماں مطلب 1947 نہ پہلے چھ کم دا سکھ برادری دلتا اوس چتا سو کم گوری دا ٹول پپاڑا کیا بات شیو دا 1947 نہ پہلے پہلے اوس چھ کم دے مطلب آلتا چھ حالات خراب شنو دا راغل باڑے لا باڑے کے حالات خراب شنو بیا چھ کم دے دا پشاور لا راغل ہو چونکہ پشاور ہم دا حالات تی چھ اوس سو چرتا لا چھ چرتا لاڑ نو زمون دا دے سرا چھ کم دے مطلب کاروبار بالکل متاثر شو اس کم گا باڑے کورونا جوڑ کل نو آلتا مطلب حالات خراب شو ہم دا سے زمون نہ پاتشول تیرا کے زمون نہ پاتشول پپے خبر کے زمون خپل کورونا یاد سے سنشتا نو پکرے باندې نشو پاتے گے سو حسن عبد الله لاڑل سوک لاہور لاڑل سوک مطلب دس نور پینٹ کلو لاڑل نو دا شو شي سنگا ٹونی بھائی ہوئے لے او زمون مشران کی سی گئی چ مخ کے زمون گا چ کم دے مطلب دا مسلم برادری سا ہندو برادری سا یا نور کم مذہب نہ دی زد دے سر زمون بھائی چارا وا نو زمون گا مذہب خدا وے چ کم دا دنیا دا دا چ کم دا گلدستہ دا او چ کم مطلب مختلف مذہب نہ دی دا فلاورز دی.
زمانم شاید دا او زم د کرسچن کمیونټی سره تعلق لرم خو نن سبا دا د چې زمونږ ټول نه مخکې دا د چې زمونږ په کار د چیرو ویو کې تبدیلی راشي زمونږ ذهنونه بدل شي زمونږ چې کم دی نن سبا څنګه چې نورو مذاهب ته مشکلات دي داسې کرسچن کمیونټی دم دی چې لکه ډیر لکه دا د چې
ګرچی ته آرام سره تلی شي کنه کار روزګار کولی شي کنه
مطلب زی خو خلک خدا د چې اغه اغه سره نزی لکه یره وی ور سره ماشومان او ته د شانتی مشران او ته ټول چې کم دی غیر محفوظ ځان غنی.
زمانو مګستن چیکپ دې په خبرم اوس ته سچویشن دوه کال نه چینج شو پاکستان کې او سپیشلی په خبر کې نو اغه حالات کې مونږ کله ګورو نو بیا مونږ یریګو خپل عبادت عبادتگاہ ته نزو او نور کم مونږ کفتی روان دي اغه متاثر شو.
ډیره مهرباني.
او که د منوندونکو په خبرونه کې څه شوه دي د نن ورځې منپاتي کتنې وضو مخر خلیل صاحب ته چې صافه لپاره د امریکا مشهور غټو رسپانو ته کومه کتنه کړې.
د امریکې صدر اوباما د نهې په ورځ وایټ هاوس کې د شپېتو ملکونو سرکاري او اولسي مشران په دې غرض راغوښتي وو چې دوی سره د دولت اسلامیه د قیام دپاره د مبارزه کوونکي تحریک آی ایس آی ایس د جاري ظلمونو او ترهګر کارونو د تابعیا کولو دپاره په شریکه سلا مسلات وکړي. صدر اوباما په دغه موقع خپل تقریر کې د دولت اسلامیه د ظلمونو د ذکر کولو په وخت د دولت اسلامیه په ځای د خونړي ترهګرۍ اصطلاح استعمال کړله. په دې د صدر اوباما ناقدینو په سخت اعتراضونه شروع کړی دي چې د سیاسي وجوهاتو تر مخې د قصته د دولت اسلامي د نوم په ځای د خونړی انتها پسند ټکه استعمال کړی دی نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د صدر اوباما د تقریر په دې انداز او په دې د کیدونکو اعتراضونو په باب له د نامتو خبریال او لیکوال فرید زکریا یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د اسلامي ټکی د لیبل حدود. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر اوباما د دولت اسلامیه د ظلمونو او د ترهګر کارونو په سر دوی لا د اسلامي ټکی په ځای د خونړی توندلاریتوب د الفاظو په استعمالولو په صدر اوباما اعتراض لرونکو ویلی دی چې ته هغه دشمن سره جنگ نشي کولی د کوم چې ته نامه قدرې نشي اخیستی. د صدر اوباما ملګری هم ګڼي چې د صدر اوباما تقریر د یو ظالم او د یو قصوروار د غوګونو راخکو په ځای وایزانه او ناصحانه و. خو مضمون نگار لیکي چې صدر اوباما سهون نه بلکې د قصته د دولت اسلامیه د پاره د اسلامي ټکی په ځای خونړی انتها پسند الفاظ استعمال کړي دي. د مضمون لیکوال لیکي که صدر اوباما دولت اسلامیه له اسلامي ټکی استعمال کړی وي نو د دې به کم قسمه عملی نتیجې رابرسېره شوی وي. آیا غربي ملکونو به د صدر اوباما د خولې د اسلامي ټکی د وتو وروستو په دولت اسلامیه نوره زیاته بمباري کولې یا به د دولت اسلامیه جنګیالو سره د جنگ دپاره خپل نور زیات فوجان لیږلی وي؟ لیکوال د دې تپوسونو جواب په نفي کې ورکړی دی او لیکي که صدر اوباما د دولت اسلامیه د بدو چارو دپاره اسلامي ټکی استعمال کړی وي نو په دې به د نورو هغو کروڑونو مسلمانانو دلازاري شوی وي څوک چې دولت اسلامیه دې مارغندي او وایي چې دوی د اسلام نمایندګي نه کوي. مضمون نگار د روانې میاشتې اټلانټیک نومې مجلې له د ګرایم وډ د لیکلي مضمون ذکر هم کړی دی کوم له چې ګرایم وډ سرخط ورکړی دی چې باوجود د دې ټول بحث او دلیلونو دولت اسلامیه اسلامي بلکې خالصتاً اسلامي تحریک دی. وډ لیکي چې دولت اسلامیه تحریک کې راغونډ خلک نه خو سیکولر دي او نه دنیاوي مقصدونو له راجمع شوي دي بلکې دوی په صحیح معنو کې په خپله مذهبي عقیده ټینګ ولاړ دي. خو دلته دا تپوسونه کیږي چې د دولت اسلامیه منونکي په دې موجوده دور کې څنګه راپورته شول. وډ لیکي چې د دولت اسلامیه مشرانو او منونکو د سوونو کالو زاړه روایات ولې بیا راژوندي کړي دي. دلته ګرایم وډ د پرنسټن تعلیمي ادارې برنارد هیکل د خپلو تاثراتو په سر رایسار کړی دی. هیکل وایي چې خلکو د سیاسي وجوهاتو په بنیاد د دولت اسلامیه په نظریه سترګې پټې کړي دي او دوی اسلام د خپلو کړو ناکردونه خلاصول غواړي. خو مضمون نگار د برنارد هیکل د تاثراتو په جواب کې لیکي چې دا وخت په دنیا کې د مسلمانانو آبادی یو ارب شپېته کروڑه ده. هر کله چې دولت اسلامیه کې راغونډ خلک صرف دیر زره دي نو د دومره لږ شمیر خلکو د کړو په سر دی په کروڑونو مسلمانان ولې توردار کړی شي؟ واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوی مضمون په اخیر کې لیکلی شوی دی چې د نظریو او د عقیدو د روان جنگ حال په نیویارک ټایمز کې د اسلام یاکین نومې د یو مصري زلمي د ژوند د حالاتو نه په ښه ډول بیانېدی شي. د نیویارک ټایمز مونا النگار لیکي چې اسلام یاکین د قاهرې د یوې عامې کورنۍ یو عشپرست زلمی و خو د مصر د نیستمن معیشت له سببه د هغه د عشپرستۍ د ژوند تیرولو ارمانونه په زړه کې پاتې شول. د ښه روزګار د نشت او په مصر کې د فوجي آمریت د واپسۍ له سببه اسلام یاکین زړه ماتې شو او اخیر د خپل مزاج برعکس ټولي سره د ملکېدو فیصله وکړه. دویش کلن اسلام یاکین نن سبا په شام کې د دولت اسلامیه د پاره په جنگ کې اړم دی او اوس یقینا چې اسلام یاکین یو رښتینی مسلمان شو. خو دلته دا تپوس کیږي چې اسلام یاکین دې مقام ته چا ورسولو او هغه کوم قوتونه دي چې دی یې نن هم دغلته ساتلی دی.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه باندې اوري. د سینټ د قانون او انصاف لپاره قائمه کمیټې فیصله کړې ده چې په زور د جنسي زیاتۍ بل کې د پینل کوډ مطابق یا د هغې تر مخه بدلون وکړی شي. په دغه بل کې سفارش شوی دی چې کچرې د جنسي زور زیاتۍ په یو مقدمه کې یو حکومتي افسر په صحیح توګه پلټنې ونکړي نو هغه ته د دریو کالو د بند سزا ملاو شي. په دغه بل کې دا هم سفارش شوی دی که چرې یو پولیس افسر په حوالات کې د یو جنۍ سره د جنسي زور زیاتۍ کوشش وکړي نو دغه پولیس افسر د مرګ د سزا یا د ټول عمر د قید د سزا سره مخ کېدای شي. رپورټ پر اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال پیر بلا چاره کوي.
د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې د پیپلز ګوند سینیټر صغرا امام لخوا تازه رات پاکستان کې د جنسي تیرو سره تړلې قانون کې بدلون راوستلو بل منظور کړی دی چې تر مخه د حراست دوران د زنانو سره جنسي تیرو کې ککړ امنیتی چارواکو لپاره د مرګ یا د عمر کې سزا تجویز کړی شوی دی. بل کې د جنسي تیرو د کیسونو تفتیشي عمل او دغه کیسونو فیصله کولو لپاره شپږ میاشتو وخت ټاکلو منظوري ورکړی شوی دی او د جنسي زیاتۍ ښکار زنانو تشهیر او د دوی شناخت سرګندونکو تنانو لپاره هم درې کاله سزا تجویز کړې شوې ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د قائمه کمیټې مشر سینیټر کاظم خان وایي چې د حراست دوران زنانو سره جنسي زیاتۍ مرتکب امنیتی چارواکو خلاف کاروایۍ لپاره د مخکې نه قانون موجود نه و، ځکه د دیو کمیټې د دې بیل منظوري ورکړې ده چې دغه کیسونو کې ککړ ملزمانو خلاف قانوني کاروایۍ کول یقیني جوړ کړی شي. د دغه واقعیاتو د تشهیر په سر د تجویز کړې شوې سزا په حق له دوی ویل چې د دې مقصد میډیا باندې پابندي لګول نه بلکې متاثره شوې زنانه د بدنامۍ نه بچ کول دی.
موڈیسٹی آف دی وومن جو ہے وہ ذرا اس کو دیکھا جائے اور پھر اس کے مطابق اس کی تصویر نہ ہو. یہ ہے
دے وائی چی بل کے دا ذکر شوی دی چی دا جنسی تی رو دا واقعاتو کوریج دی پا دا سی ڈول اکڑی شی چی دا متاثرہ زنانا دا کور یا دا خاندان چا تا پتو نا لگی او دا زنانا دا نور بدنامی نا بچ پاتی شی. سرگند دی وی چی پاکستان دا زنانو دا زوراول لپاری یو بدنام حیوات پا نوم سر یادی گی او پاکستان کی زنانا یو خواکو دا کورنی تشدد او دا غیرت پا نوم قتل کی گی او دوی دا تعلیم او نور بنیادی حقوقو نا محروم پاتی کی گی نو بل خوا دا زنانو لوی شمیره دا جنسی زیاتو هم خکار کی گی. او مهم خبر دا چې په دغه واقعیاتو کې ککړ ملزمانو ته د سزا او راولو شرع یا کنویکشن ریټ ډیر کم دی. د پاکستان د داخله چارو وزارت لخوا سینټ ته ویل شوی دی چې کال 2009 نه تر کال 2014 پورې د 50 کالو په میاد کې صرف په یاتخت اسلام آباد کې د جنسي زیاتو په کیسونو کې صرف یو ملزم ته سزا او راول شوی ده. داخله چارو وزارت تر مخه دغه 50 کالو میاد کې په ملک کې د زنانو سره د جنسي زیاتو 14,500 کیسونه ریپورت شوی دي چې پکې تر ټولو زیات یعنی 10,000 صرف پنجاب ایالت کې رامنځته شوی دی او په دې کې صرف 950 کیسونو کې ملزمانو ته سزا اورولې شوې ده. دغه شان په خیبر پښتونخوا کې د جنسي زیاتۍ 4,750 کیسونو کې صرف 15 کیسونو کې ملزمانو ته لاندې عدالتونو سزا اورولې ده. د دې ترڅنګ د قانون او انصاف قائمه کمیټې دا بل هم منظور کړی دی چې سرکاري چارواکي او ججان به برخ شریعت نشي لرلې. د دغه بل په حق له د قائمه کمیټې مشر کاظم خان ډیور ریډیو ته وایي چې سیاستدانانو او فوجي چارواکو باندې د مخکې نه دا پابندي وه. خو د نوې بل د قانون شکل خپلولو نه وروسته به ججان او سرکاري چارواکي هم د بل یو هیواد شریعت نشي لرلی. دی وای چې پارلیمان به کله د سترې محکمې نه د هغې ججانو په حق له پوښتل کوم چې برخ شریعت لري نو د سترې محکمې پخوانی چیف جسټس به په دې اړه دوی سره مرستې نه کولې. خو اوس چې کله دغه قانون د پارلیمان نه پاس شي نو ججانو او سرکاري چارواکو باندې به هم د برخ شریعت لرلو پابندي ولګي. د ملکي آئین تر مخه برخ شریعت لرونکي یو تن د پارلیمان غړي نشي جوړېدی او په دې تور د پاکستان اعلی عدالتونو په تیر وختونو کې ځینې پارلماني غړي هم د خپلو څوکو لپاره نااهله ګرځولي وو. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم ږدي. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دے فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دے. د هر جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنهو څخه تر لسو بجو پوري د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
اوسوانی کو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
اردن د دنیا په ناقلار سیمه کې یو محکم او اعتدال پسند ملک دی چې تل په مختلفو معاملو کې د امریکای ډیر اهم اتحادی پاتې شوی دی. په دې کې د شام د اړیګړی مشرقي وسطا کې د امن د عمل او د خونړی تونلاری توپ د مخی نیوو معاملې شامل دي. امریکای او اردن په سیمه کې امن او محکمتیاله په شریکه د ودی ورکولو لوس کړی دی. دین علاوه د اردن د اقتصادي ترقۍ او په اردن کې د اولسی سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو راوستو د پاره هم دواړه ملکونه خپلو کې یو سلا دي. مونږ ته د اردن د هغو فوري نویت د ضرورتونو علم دی کوم چې په سیمه کې د ناقلاري د ISIL خلاف جنگ کې د یو سرپنچ ملک په حیث او شام او عراق نه د ورغلو لکونو مهاجرو د لاسه اردن ته راولاړ شوي دي. دین علاوه خارج نه اردن ته د توانایي پرست کې د خلل راتلو او د نورو ډیرو مسلو د لاسه هم اردن ډیر اجتمن شوی دی. د اردن د خارجه چارو وزیر ناصر جدی ویلی دی چې په اردن کې دا وخت اتلکه ماجر پراتی دی او اولکه نفر خلک پکې د کار روزګار په خاطر ډیره دی. د دې مطلب دا شو چې اردن کې د ماجرو آبادی د اردن د خپل کل آبادی 21% جوړیږي او په قول د خارجه چارو د وزیر جدی دا ټول داسې مشکلات او مسائل دي چې د سیاسي او اقتصادي وسطان لرونکو ملک نه سیوای بل ملک مقابله نشي کولای. هم د دې مشکلات او مسلو پرانا کې د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری په 3 فروری د اردن د خارجه چارو وزیر خاغری جدی سره د امرستي ملګرتیا یو نوی یاداشنامه دستخط کړی ده کما چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اهمي ملګرتیا او د اردن د محکمتیا د پاره د امریکای د پخی ارادي سرګندونه کوي. خاغری جان کیری په دې باب له د وینا کولو په وخت ویلي دي چې د مفاهمت په تیره یاداشنامه کې اردن ته د کال د 600 ملیون ډالرو د امداد ورکولو ذکر وو، خو اوس په شروع کېدونکې مفاهمت نامه کې چې د کال 2019 پورې و جاری وي د امداد کچه به سمدستي 1 ارب ډالرو ته زیاته شي. په دې امداد به د اردن یو شمیر اقتصادي، تکنیکی او دفاعي مسلې اواري شي. د امرستي ملګرتیا د تیری یاداشنامې په نسبت نوی یاداشنامه کې زیات امداد د اردن د سمدستي او د اهمو حاجتونو پوره کولو د پاره اخوي شوی دی. په دې کې سیمه کې د غیر محکمتیا راتلو او د توانایي د ورځ په زیاتی نرخونو اوچتېدو مسلې وجتون هم شامل دي. خاغلی جان کیری په اخر کې ویلي دي چې د مفاهمت د دې نوی یاداشنامې په برکت به هر چرته مهذب او اعتدال پسند قوتونه وده اومني، ځکه چې دا به د یو داسې ملک او د هغې د قیادت لاسونه مضبوط کړي کم چې د دې دواړو اقدارو په حق کې خټینګ ولاړ دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تمن اردن کو د ډیو ریډیو د مخمنې خبرونه دي. تاسو تر باندې کو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نه خوني غواندې خبری خبرونه تاسو ورته دا مهم رپورټونه مرکه د مو تاسو تر باندې کړو. اوس هم بعضی نیم رپورټونه داسې دي چې هغه په دې یو ساته خبرونه کې تاسو تم غواندې نه کړی شول. زموږ د ټلویزیون د خبرونه لا پاتې ده دې کې به د تر باندې کوو. مو سره بوسه قدم اردن کو د دې خبرونه روز توبه تا تاسوتا سداری ټکر راځي او ته نن وځي د غبل ډی وخت پرونه به ته تواندې کوي بیا به د ټلویزیون دلاره د خبرونه وي یو ساته کم چې د پاکستان په وخت باندې د ماسوتن لز بجو نه واخله تر یو لسو پورې تاسوتا سټلایټ پترو مونږه د خبرونه واندې کوو پس هغه به د نن وځي اخیره خبرونه شپه په خیر ار پخت ورشا روان دی کوي غزل محفل مونږ سره سه یوش مه مهم پروګرامونه لرو ساسه د پاره خو یو ځل به بیا ساس وړاندې راځو د خبرونو د غلندیز به روان دی کوي پس هغه به تاسو سره یو ټکر سره دغه خبرونه اوري مونږ سره سه